کومه
دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ وتاسي چې اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دبا زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی. یو دویم تحریک ده دعوا دی جایزه پی وقتی که گیتی او سرای کمک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی، ده دو موضوعات دی. درایم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کی. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع پر رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي، لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1919 شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطر د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو یې رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک، باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل ظفین د پولیسو ته به څه کوي، خبر اطلاع ورکوي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسو وس، تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی. به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې دسی مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کی او منتظر دی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دینه چې دی بیا کوي، که نه نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی او مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې، کیدای شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کو د جزا نن سبا هغه ته انسوی دی دغه جزا دغه جزاوی مکمل ته انسوی دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پی یخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
نه خبر داده سره چه اینی با افغانستان که داری فساد ده وای که زداغ کس چه ما تی ضرر را رسیده ده زداغ حکمت تا حواله کما نه حکمت به بیر تا خوش شکری
نه حکمت نخوشی کهی زگه چه کلا جرم مشهود و کتابات و اغوراندی کیگی که فساد ده اداری بی درست با قانون که دی فساد اداری لخاطر دی خلقو آغا مبالغ چه کم مقدار حیف و میل سوی دی غجازا هم ذکر ده او رد دی مبلغ هم ذکر ده پا قانون که نو پا دی اساس بانده مونگ که عدلی ارگانونو تا مراجعه وکو دلتا دی اغ اکتساب یا لاسراولن چه کم عمل جرمی سوی خاصتاً پا مالی اغ انداز که نو آل تا جرم مرتا معلوم ده کنه جرم دی یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلکه کم ستونزه نسته ده باید مون مراجع قانونی مراجع ته عرسو چی قانونی مراجع دی قانون پر رڼا کې دی قانون پر چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم سته ورته او رد مال هم سته پکې که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی پهغه حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره ای
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاسخه په دې منځ کې یو کس لخپل داوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څړول فیصله کېدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه داوا وکړله پس بنا پر دلایل باندې چې ار نو دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي
نه قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي
ډېره مننه
تشکر
درنه اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ آیا په کاپیسا کې د ریګ روان په خصوصیاتو په هیګي
ریګ یو وخت په یو ځای کې بیا سی بل وخت ګرځي بل ځای ته وي
ریګ روان له فرهنګي اړخه سره ارزښت لري
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاتې شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک مستوي ورکې دی په سترګورته ګوري
او مسولو کسانو د دې لپاره چې د سیمه ته ګرځندویان جذب کړي سکړي دي
لومړی کار دا کړی دی چې اوس د یوې هاتی لپاره چې ریګ روان باید څوک غواړي شامل شي یوې معنی برخې دخوا باید دغه ته شامل شي
نن په همدې کله خبرې کوو په پیل کې به واوري چې ولې د سیمه ته ریګ روان وایي بیا په دې خبرې کوو چې خلک ریګ روان ته د کومو هدفونو لپاره ځي په اخر کې مرکه هم لرو دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم هله دا ملتیاو وکړي
قدرمن دوستانو په افغانستان کې اکثره داسې سیمشته چې داخلي او بهرني کسانې ننداري ته ورځي پاک لای چړنې کوي او آثار وباندې لیکي یو شمیر کسان بیا د سایل او سیاحت لپاره ورځي او خپل وخت خوښ تیروي د کاپیسا د ښکلو تپو په لړ کې یوه تپه زیرو شګو پوښلې ده کله چې یادې تپې باندې لمر ولګېږي د زیړې طلا په څیر ځلیږي یو شمیر خلک په دې عقیده دي چې که هر څومره شګه له دې تپې څخه واخیستل شي بیا هم نه کمیږي که چیرې دا شګه لرو سیمو ته انتقال شي بیرته د ریګ روان تپې ته ورځي له همدې وجې خو ریګ روان ورته وایي د ریګ روان د تپې د تاریخ په هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ د برخې علمي غړی اسدالله پورفیز وایي
در همون منطقه مردمان که زندگی میکردن متوجه از این
کم کسان چې په همغه سیمه کې اوسېدل دې ته پام شو چې د ریګ روان د سیمه شګه په حرکت کې ده خای له قرنونو را په دې خوار یاد ریګ په حرکت کې وي دا چې ولی د ریګ روان د سیمه ریګ په یو ځای کې نه پاتې کیږي علت دا ده چې باد یا شمال له یو ځای بل ځای ته وړي او دا یو طبیعي حالت ده
په پخوا وختونو کې به خلک د اختر او نوې کال په ورځو د ریګ روان په سیمه کې سره ټولېدل بسکشي نښه ویشتل او نورې لوبې به یې کولې د ریګ روان د تپې اوسونکی محمد عظیم وایي چې ریګ روان ته به اهل ولود هم راتلل او خپل مراسم به یې نمانځل
دلته مخکې خلک د اخترونو کې ورته او هلته میلې جوړولې او تیراندازي او تفریحي پروګرامونه چې هغه وخت معمول او مرواج وو لکه چې اوس هم شته خلک هلته ځي تفریح کوي بله خبره دا ده چې هلته مخکې د سیک هندوان هم چې د افغانستان کې وو دغه ځای هغوی هم قدسیت ورته قایل دي مخکې هلته راتلل او هلته بعضې خپل مذهبي پروګرامونه هلته جوړول تاریخي اهمیت او ارزښت لري یو زیارت ده چې خلک وایي چې زیارت محمد حنیفي غازی ده خلک هلته ځي او زیارتونه کوي اساطیرو کې دا خبرې هم شته چې هلته یو غار ده سوری ده چې هغه ځایونه غزني ته وتلی ده او داسې خبرې دي هلته
د ریګ روان د تپې په هکله خلک بېلابېل باورونه لري یو شمیر وایي چې کله په یادې تپې غوږ کېښودل شي د آسونو له